شګي د سپوږمۍ رڼا ته ځلیدلې او ماشوم هنسل ته د ستنېدو لارا ورخودله. دوی له اوږده مزل وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه. هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ورې پورې کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کمبخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د مېرمنې قهر ویرولی و. مېرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. مېرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ورنه کړه. چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو، مېرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټبه د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټبه د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هنسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل، مه وېرېږه، زه در سره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې رېږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شول، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېدا وروسته د یوه چمن او هوښیانې په منځ کې په یوه جونګړه ورپېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خورې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه وه خوړلي. هنسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې دوره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې دوره مزه یې څکله، ورناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه او دې د هوښیارۍ په منځ کې د خوږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هنسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل، ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاغ شي او د خوراک شي، ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګرې بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګرې بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. لیدل چې د کور ټول کار د دې په غاړه وو. هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته وی ویل چې کبل ځل د لاس ګوته درنه وغوړي دغه هډوکی ورته له قفسه راووباسه. هنسل بنور له کوټګری بوډۍ سره چې سترګې کمزوري وې همدا چل کوه او کوټګری بوډۍ به ویل اوف اوف ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوټګره بوډۍ اوږده انتظار ستومنه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوټګره وږی وه او صبرې نه کېده. نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو ونیولي غږ ځواب ورکړ، زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوټګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوټګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې یې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوټګره د راوتلو لار ونه مومي. کوټګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه په رغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کوټګره ځان راوباسي. دوی چې د کوټګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کوټګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې میرم عمره شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې اسوده ژوند وکړ او تیرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړي.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست. لکه رئیس مو بس کړی دی
ولاد هنری فعالیتونه مې بس نه دی، خو تلویزیونو د پاره، راډیوګان د پاره رښتیا نه لرم، ثبت شوي سنه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړشم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نشم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي تا تب پار کلب زر $200-$250 به مصرفه نو ز فکر کوم چې دغه شین زمول توانه به وچاتی نو زه وګورم چې دغه سندره چې زه اوس سپتوم چې لمړنۍ سندره مې سپته کړې ده دا نور هم سپتوم له خیره چې دا لبسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون د خوانه کې لبسنګ شي بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه ده اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي وایي دا زمونږ شخصي مال شو بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري ځکه د کلب په توان زن لرم چې شخصي کلب کوم بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغوی بیا نشر کړي نو فعالیتونه مې غدي یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام یو بل دوست دی ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډېر نږدې دوست دی هغه یو غږ را باندې وکوئ کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کړه زه به مالی مرسته در سره وکم نو ما یوه پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینهوالو ته ډاکټر صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون
ومان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم همغسې چې ته وایې چې لادرکه یم تقریبا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید څلوېښت نه واوړي دغسې
تصویري
رادیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډېرو پخو استادانو به ساز کول له هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وې له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو رالو ماترسو په مجموع کې د موسیقي په حیصه کې یو څه راته ووایاستئ د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده زه تا نه پوښتنه کوم چې زمونږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده
ګردش صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه به سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی څه کېږي یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګورې همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره اوس موږ د هېڅ دپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري همغه پوهه او هنر هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول ناامیده شول بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول پخوا معیار موجود و یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و د افغانستان کې غوره شخصي راډیوګان نه وي تلویزیون نه و یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و استادان به ناست و یو سړی به راغی هلته به یوه پارچه دوه پارچې درې پارچې به یې وویلې دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو تال چې ورته وایو دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي دوه مهم اساسي شرطونه یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي غږ په سور کې وي په لای کې وي خو غږ څه شی نه وي کیفیت نه لري غږ جوهر نه لري غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده ته په سور یې ته په لای یې نو د هتا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک تی خوند واخلي.
گردش سب دو شیان میاد کلو پده ورستو که هر ارچو کم ده خبره کهی ده سرو دلائی او یو بلم خبرم کی وای سوری لده ده دو در اصطلاح و پیسه که میو چه لنده تا وایسته دوستان بپرسی چه سر چه تا وای لی چه تا وای او سوری لده چه تا وای
سر حقا مطابقت ده غگ ده موسیقی آلات و ده غگ سره چه مطابقت کهی سره نخلی در هارمونی در رباب در تنبور یا در سیتار اگه کوم غک چی دیگه نوزی تا غک باید دیگه سره بلکل و نخلی
دانو سر شو
دا سر شو پوش می؟
دا علاقه دا در رباب تارونه چه سرکه او یا او دو دره او دا نور بچکی ور سره سرکه دا غکونه پا مجموع که دیو نرمند غک سندرگار غک او دا علو غک چه سره ولگیده دا سر
او چه چونه سر خلگیگی ام دون ارتوهی چه دا سوریلا ده یعنی دا سره سر ده پخپلا سوریلا دغت وی سو که پا سر سندری وی پا سر غگ و باس یقت مون چه ویو سوریلا وی دا سره سوریلا ده دا سر چه ده دا پا دو رقم ده یو مون ورتا ده خدای داد ویو ام دا سی سر ده پکردشو؟ چه بس شروع که بس پسر ده خخاندان که مثال این زین غگونه دی چه اغوی بیا دقیقه تمرین ده ضرورت لری یا چه مده دی ارمونی سر سرگمونه که غگونه و باسی دقیقه نورست بیا دا غگ رو پا ده چوکارد که و لیگی ده سر پا چوکارد که و لیگی بیا سر کیگی
دا خود سر سو لی بیا چه رقم شد؟
لی گوره دقیقه تال مو چورتا ویو تالونه دی کنه؟ تال دا ده تبلی زرب یا غطه دیده تال وی لی تچه ده ده تبلی ده زرب سره ده غک سره منظم زمانی وقفه تاقیبه غطه بیا لی وی چه ده غصر حرکت کرده دوی چه ده پلی برابر ده
ده اسکری که وی استلاوه ده پخیه چه بیوه حاله بیا بیویل وی دم دوله بگی
او اگر دم دول چه ده اگر لی ده بکردشو اگر لی ده نو اوس ده دو اساسی انصرونه دی مامخ که ویلی چه ده زمی مثال ده در تو ویم ده سر و ده لی دیری خلق هم ده وی چه والا پلانه خسر لری خل لی لری کنم زبی دی طرفدار یم چه ده سر و لی پچان که اساسی شه کیفیت ده ده خبر ما چو واری پا مسایبو که کرده بیایم کهوم یا وقتی لارم امتحان می ورکاو ده آواز نو استادان ناسول استاد هاشم ده خدای او بخی دیر لوی استادو
تبلی استاد
تبلی ده ارمونی ده رباب ده هرشی خلاصه نو یا والک راقی خاندانی شروع که چه دسی معلومی ده چه چانسر شاگردی کرده او خط تیار و نو کله چې د ارمونه واخیسته او سندرې وویلې او څنګه سرګمونه پکې دغه کته پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی لکه سی دغه چې ساز ولې ما دونه وې زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردی کړې ده دا تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د می ساده ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات می مره مشناسي ویلی او استاد تا بیشنم تا خوست است عشق میکنه ویلی ده سل و یو نیم سل پارچونه اضافه زما پا رادیو تلویزیون که سبتی ولا که وی پا میاشتو میاشتو که امسو که نشره ای بچه این وی صدای ما به کیفیت است
دو جالب تکی تما بشاره وکلا البته دا ده استادان و خبرم وکلا متاسفانه اوز خوب حالات بخی بل دولده گردش سه استاس و غک چیز کرده کلا آورم دا ایوب استاد غک وار نوار از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ ده خدای ده روح کی راته که دیسی ده دوی و سندره رات زمزمه که
والا تا خو دیسی یو چا فرمایش و که چه زان سرم شرمیگم واقع در تاویم چه زد ایوب استاد اگه کم ترزی اشایی ویم زان سرم رقم کمه احساسم ایوب ده ایوب خپل ځای لري، ایوب ځان ته مکتب لري. خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته. ایوب ناروغ دی، ګل زمان استاد مغزي سکته لکه چې کړې ده، زه فکر خبرې څوک پوښتنه نه کوي. خو ورکه که دې نه به تیر شو، دې وطن کې اصلا بې بس خاصي ده، د هر څه د هر څه. نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه، خو یو طرز دی، خو ډېر جګ هم راځي، پور کې جګ راځي، پور بیا به وایي چې دا پور څه شی دی، د انترې یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه.
راته ویې وایه نو توکل په خدای.
زه به ورو وایم، یاشه زه تمرین نه لرم، ډېر وخت کېږي چې سندره مې دده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره. ورو به یې وایي صحیح ده. راشه جانانه شمربانه، راشه جانانه شمربانه، لیونی کېږم ستا لهجرانه، لیونی کېږم ستا لهجرانه، راشه جانانه دا ستا د سترګو بلا پمشا، وګوره حال مې خواتا میرا شا، وګوره حال مې خواتا میرا شا، د زړه ارمان شمربانه، د زړه ارمانه شمربانه، لیونی کېږم ستا لهجرانه، لیونی کېږم ستا لهجرانه، راشه جانانه. خدای دې وکړي چې
ډېره زیاته مننه. کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه، ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې دردش صاحب، اکثر ستاسو سندرې چې ما اوریدلې دي، یوه برخه یې فولکلور ده، یوه برخه یې فرزن د حافظ صاحب و د مشرانو شاعري ده. په وروستو کلونو کې مو د حمزه صاحب، د ننګیال صاحب، د دوی شاعري اکثره ویلې وه. بیا خو کلونه ډېر تیر سو، په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوي کړي دي که هماغه؟
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هېڅ حرکت نه. خو ګوره، دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهېږم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي، دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه، دوی په شعر نه پوهېږي، حتی ډېرې سواد نه لري. خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي، دا لکان چې وایي، دا خو بیخي د شرم خبره ده، والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې نه وایي. شعر خو چې سړی لږ شان ته داسې پوه شي، نو خپله د کشکیي یو رقم ته تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي، شیرونه بیخی خایسته شیرونه ډیر دی خو یو خوځو وخت نه لرم ما مخ کې درته ویلې یعنی داس شیرونه چې باید کار پی وشي خو ما په ډیرو کم شروع باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شیرونه دي اوس مې چې دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچول ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ بچې لیلا مینه د ننګیال صاحب بل مصنوعي ده هغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور سې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم راسره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورئ چې څه کیږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پیوکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې مونږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا ممثلین دي مثلا نور نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دې باندې کار وکړي یو څه مصرف غواړي خو طبعا نو زه وایم چې دغه خلک هله راودانګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چیرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس راتیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی ستاسو نه ډېر زیاته مننه
تاسو نه مننه ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ
میں قرار کا رازا رکھ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا میں قرار کا رازا رکھ بیمار کا رازا لن انتظار کا رازا کل دلدار زماستا پمینم رم لگم ہم رم لگم راش بے وفا خواگا نگار زماستا